سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ويم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړم لومړی پیل په خبرونو باندې کوو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو د افغانستان یو ډیپلومات چې طالبانو تایید کړی و منلی دی روسیې داسې وخت د طالبانو یو ډیپلومات منلی چې تېرو وختونو کې دوی ترهګریز سازمان بلل د طالبانو حکومت لا هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی دوی تیر اګست کې واک ته ورسېدل سرګی لاوروف نن په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته ویلي په موسکو کې د طالبانو د حکومت یو ډیپلومات د فبروري په میاشت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شو او له هغه وخت راهیسه فعالیت کوي لاوروف زیاته کړه روسیه باوري ده چې نړیواله ټولنه باید له نوي افغان حکومت سره په فعاله توګه همکاري وکړي او د ملګرو ملتونو او د هغې د ټولو غړو لخوا د رسمیت پیژندلو په هدف ګامونه پورته کړي د چین ولسمشر شی جین پینګ وایي د یو سولهیز باثباته او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده شی جین پینګ دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې نن به هم د چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه وي افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه فایده واخلي د دغې خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کابل ښاریانو د روژې په رارسېدو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کړی او دوی په همدې اساس باندې د تجارو څخه غوښتي چې بی راکمې او فایدې کمې واخلي خاغلی مومند بیا ازادي راډیو ته د امول سوداګر هم له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او د بریتانیا د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې روسي ځواکونه د یو شمېر محدودو قطعاتو له شاتک سره سره د کیف په ختیځ او لویدیس کې لا هم ډیره دي دغه وزارت وویل احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې د کیف په څنډو کې درنه جګړه وشي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی هم تیره شپه په یو ویډیویي وینا کې وویل د اوکراین په جنوب ختیځ کې د روسي ځواکونو یوه غونډه وه او د نویو بریدونو لپاره تیاری نیسي خبرونه مو واوریدل کولی شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او د خبرونه الته ولولې وربشو د پروګرام معرفي ته نن په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي یو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته او بل د ترویکا پلس په اړه به بشپړ جزئیات درکړو د چین ولسمشر ویل دي چې د باثبات افغانستان لپاره ژمن دی د سی سی ټی وی د چین دولتي تلویزیون یو ویان دی نن دا خبرې کړې دي اخوا په سویس کې نن د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه کیږي ملګرو ملتونو له دې غونډې غوښتي چې له افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړي خلک له دې غونډې څه تمه لري
ژر تر ژره د افغانستان سره کومک وشي ډېرې بدې ورځې دي
افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي
او په غزنی کې به د یوې ټولنیزې ستونزې په اړه باندې راپور درته خپور کړو
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو ده پروگرام ده پایل مطلب تا نن په چین کې د افغانستان په اړه څو مهمې غونډې روانې دي یوه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته ده او بل د ترویکا پلس چې د امریکا استازي هم پکې ګډون لري په دې غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د طالبانو لخوا لومړنی تایید شوی ډیپلومات دوی رسما منلی دی او هغه خپل فعالیت ته دوام ورکوي دا او ورسره تړلي موضوعګانې نوریاس نوري تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راوړو نوري صاحب اول د سرګی لاوروف د خبرو په اړه باندې که لنډ جزئیات راکړئ
بله ستانکزی صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه څرګندونې نن د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړې. سرګی لاوروف وویل موسکو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارن ته رسما اعتبار ورکړی دی. روسیا البته دغه اقدام سره له دې کوي چې طالبان تر اوسه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. لاوروف چې نن د پچین کې د افغانستان لکه څنګه چې مو وویل د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راځي وویل چې د طالبانو حکومت دغه ډیپلومات ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په 13 فبروري میاشت کې رسما اعتبار ورکړی دی او له هغه رئیس هغه هلته فعال دی. البته یادونه ور بولش دا لومړی ځل دی چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې د طالبانو ډیپلوماټ رسما منلې دی. له هغه مخکې درېونی مخکې ترکمنستان لومړنی هیواد چې د بهرنیو چارو وزیر په تاشکند کې د طالبانو لخوا ګمارل شوی 16 فرد پیژندلو په رسمي مراسمو کې ګډون کړی و. البته د سرپرست په توګه هم د طالبانو لخوا ګمارل شوی د تاشکند لپاره د افغانستان سفارت ته په کار پیل کړی دی.
د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ترکا پلس غونډې ته د چین د ولسمشر یو بیان هم راغلی دی، هغه په څه باندې تاکید کړی دی؟
بله، که راستو دغه د لاوروف یوه برخه پاتې ده. لاوروف پر دې سربیره چې د ډیپلومات موضوع یې تایید کړل، د همداراز له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په افغانستان کې د نوي حکومت سره فعال همکاري ولري او هغه ګامونه د پورته کړي چې په ترڅ کې دغه حکومت د ملګرو ملتونو او د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل کیږي. البته بیا هم رازو دیته چې پر لاوروف سربیره په دې غونډه کې چې نن جوړه ده یو چینی کوربه دی، د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران او دغه راست د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی دی.
بلی، د شی جن پینګ د بیان په اړه باندې
د شی جن پینګ څرګندونو ته شی جن پینګ هم نن د دغه غونډې په ترڅ کې وویل چې افغانستان له ګډوډۍ څخه نظم ته د انتقال په یو حساس پړاو کې دی. دغه راز د چین ولسمشر شی جن پینګ ویلي یو سولیز باثباته پرمختللی او سوکال افغانستان د ټولو افغانانو هیله او د ټولو هیوادونو په ګټه دی. شی جن پینګ دغه راز ویلي چین تل د افغانستان حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده.
بله، مننه کوم. د په چین باندې سر به راخو په جنیوا کې د افغانستان په اړه باندې یو لوی او مهمه غونډه روانه ده. البته نن د پیل ورځ ده، د ملګرو ملتونو په وړاندیز باندې به بحث کیږي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره د 3.4 میلیارد د هغې په اړه باندې تازه جزئیات څه دي؟
تر اوسه د غونډې جزئیات نه دي راوتلي، خو ملګرو ملتونو ویاند تر دې غونډې مخکې ویلي وو چې د 3.4 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنې په ترڅ کې چې دوی له نړیوالو مرستندویانو بسپنه ورکوونکو څخه غوښتي دي، تر اوسه پورې یوازې 13% دغه ژمنې شوي دي او پات ته منتظر دي چې نړیوال مرسته وکړي. البته 3.4 میلیارد ډالر ډیر لوی مرسته ده چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر اوسه پورې د یو هیواد لپاره د دومره مرستې غوښتنه نه ده کړې.
مننه کوم. نوریاس نوری و چې د افغانستان په اړه د څو مهمو غونډو وروستي او تازه جزئیات له موږ سره شریک کړه. په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي، ترویکا پلس او همدارنګه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او خو د سویس په جنیوا کې یوه غونډه جوړیدونکې ده چې هدف یې له افغانستان سره د مرستو په وړاندیز باندې بحث دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه څنګه مو چې واوریدل، په جنیوا کې بنن غونډه جوړیږي او هدف یم په هغه وړاندیز باندې بحث کول دي چې ملګرو ملتونو کړی او وایي افغانستان سره باید 3.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وشي. خلک له دغه غونډې څه تمه لري؟ په دې ریپورت کې اورو چې فیروزه عزیزي جوړ کړی.
دلته اسکریم خرصونه د ورځې سل یو نیم سل لپاره.
اباسین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وای اسکریم خرڅوي او د دې کارګټه د خپل ټولي کورنۍ نفقه نسی برابرولای. اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناسې ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي.
غونډې چار څومره ډېرې شي نو ژر تر ژره د افغانستان سره کومک وشي. ډېرې بدې ورځې دي او افغانان د سختو بدو ورځو سره مخ دي، نړۍ باید افغانانو سره کومک وکړي.
عرفان الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکې مرستې دې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمن دې ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې دې هوارې سي.
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کېږي بېوزلو کورنۍ ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي. تېر حکومت کې هم دا ډېرې مرستې افغانستان ته راغللې، خو بېرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې حیف مایل شولې چې هیڅ درک یې هم نه رسېده.
مخکې تر دې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو آزادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیری تر اړمنو خلکو نه دي رسیدلې. دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې ټاکل سوې نن پنجشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره سي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناستې ته خوشبین دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
ټول هغه کومکونو مرستو هرکلی کوي چې د افغانستان د خلکو سره د بشري روحي په اساس او بې له کوم معاوضې څخه کیږي. که چیرې دغه مرستې یو نهاد ټولي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه
وي. د ملګرو ملتونو ویان ینس لیار کی ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان له لوري د غوښتل سوي مرستو د 4.4 میلیارد ډالر څخه د ځینو هیوادونو له لوري یوازې د 10% مرستې ژمنې سوي دي. نوموړي ویلي چې راټولېدونکې مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کیږي او د مرستندویو مؤسسو له لارې به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام ترو خبرونه کوي. کغواړی د ازادي رادیو ویډیوي پروګرامونه هم واورې نو د او همدارنګ وی ګوري د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. د بشري حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله د طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګوي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل هیوادونه باید له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې له کبله طالبانو ته اعتبار ورکول کیږي. دوی داسې وخت دا غوښتنه کړې چې طالبانو تازه د نجونو د ښوونځیو البته لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. دوی سره لدی دا کار کړی چې ژمنه کړي او پسرلی کې به دوی د نجونو ښوونځي په بشپړ توګه باندې پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د انجینو د نه پریښودو په خبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو دی بندیز ولګول شي. د سازمان پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې همدا راز ویلي چې له طالب مشرانو سره دی له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبه پر اساس طالبانو له مخکینیو ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورنکړه چې زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو د خپلې دې پریکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلی. له همدې کبله امریکا تیرې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره پلان شوي خبرې لغوه کړې چې په نتیجه کې افغانستان ته د 200 میلیون ډالر مرستې مخه ونیول شوه. همداراز نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت د 4 پروژو تمویل ځنډوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار پرون د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشانو ته اجازه ورنکړي چې سفر وکړي او همداراز له طالب چارواکو سره غونډې ونکړي، ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي. د پزنګړي ډول امریکا، جرمني، برېټانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي.
جوان
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غواګیاست. د آزادی رادیو خبرونه به د ماخام تر و بجو پورې دوام کوي. د افغانستان په اړه نن په چین کې یو مهمه غونډه د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ورغلی دی. متقی د چین په ناسته کې له ګډونوالو هیوادونو غوښتي چې له افغانستانه دی د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنې وکړي. ښاغلی متقی چې د ناسته کې خبرې کولې ویلي د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا د ټولو هیوادونو په زیان ده. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ناستې دویمه ورځ د طالبانو د بهرنیو سرپرست وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې دوی هڅه کوي د حکومت سیاسي جوړښت ټول شمول شي. هغه غوښتنه چې نړیوالې د طالبانو له حکومت لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې پرون د چین په ناسته کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی د پنځمې په ورځ وویل چې د افغانستان نوی حکومت غواړي چې دغه هیواد متعادل سیاست ولري او پر اقتصاد ولاړ وي او په دې توګه له اختلافاتو او کړاوونو وساتي. د نوموړي په خبره د همدې هدف لپاره دوی له وزیرانو جوړ له افغان شخصیتونو سره د اړیکو لپاره یو کمیسیون رامنځته کړی دی. ښاغلی متقید د دې ناستې له ګډونوالو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنې وکړي او ټینګار وکړي چې د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا به د ټولو هیوادونو په زیان وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د داعش ډلې د فعالیت د اندېښنو په اړه وویل د داعش ډلې لپاره له بهره تبلیغات کیږي او د دې لپاره د رسنیو فضا په واک کې ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې او تل یې له طالبانو غوښتي چې د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او همدارنګه له ترهګرو ډلو سره د خپلې اړیکې پای ته ورسوي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي چې د دغې ناستې کوربتوب هم کاوه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید هیڅ چا ته ګواښ متوجه نه وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبر پړنه کې لیکلي چې د ګاونډیو هیوادونو په دویمه کلنۍ ناسته کې د افغانستان لپاره د روسیې دایمي استازي سرګیلا اوروف هم ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د تیر نظام استازي نسی کولای د افغانستان استازیتوب وکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به اجمل اند ټولنیز او تحلیلي راپورونه وړاندې کړي.
په بلخ ولایت کې د تکواندو 14 پړاو سیالي 13 ورځ پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي د 2 ورځو لپاره د اتیا ورزشکارانو ترمنځ دوام لري. د دې ریاست د معلوماتو مخې په دغه سیالي کې له 12 ولایتونو لوبغاړو برخه اخیستې ده. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل او د ولایتونو ترمنځ د ورزشکارانو د خو اړیکو جوړول دي. په پکتیا ولایت کې د خپلواک افغانستان تر عنوان لاندې د والیبال سیالۍ او ټورنمنت پای ته ورسید. د والیبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي یا ټورنمنت چې یو ونی وړاندې پیل شوی وو 13 ورځې نه وخت پای ته ورسید. د فدراسیون په وینا په دغه ټورنمنت کې د پکتیا له 14 سوالي او 2 لوبډلو ګډون کړی وو. د دې ټورنمنت پایلو به ته احمد خیل او خوازک لوبډلی ووتی چې احمد خیل 3-0 بریا خپل کړه او د دې ټورنمنت اتل لوبډله شو. او د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله له نهم مقام څخه شپږم ته پورته شو. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې بنگلاديش په دې وروستۍ کې لومړی افغانستان او بیا کوربه سویلي افریقا لوبډله په یو ورځنیو سیالیو کې ماته کړه او درجه بندۍ کې پرمختګ ترلاسه کړ. بنگلاديش له دې وړاندې په 3-5 پوینټونو سره نهم مقام درلود، خو د وروستیو بریا وروستۍ د 3-9 پوینټونو په ترلاسه کولو سره د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې شپږم مقام ترلاسه کړ. بنگلاديش د شپږم مقام تر لاسه کول سره سریلانکا ویسټ انډیز او پاکستان شاته پری خود افغانستان به په دې درجه بندی کې لسم مقام لري.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه د خبرونه د برخه ته مو هر کله کو د غزنی زنی سوانانه ورونان دی وای دغلته الله هم په زینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وای دغه توپیری چلند په خوړو جامو او حتی د درملنې په برخه کې هم کیږي. نور حال په دې ریپورت کې
د ټولنې دوا وګړي لور او زوی د یو مور او پلار دوه اولادونه خود دغه اولادونو ترمنځ ټولنیز توپیری چلند چې وسم زموږ په ټولنه کې رواج لري. د غزنی ځین ځوانان او وړاندې په دې باور دي چې په دغه ځای کې لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وایي دغه چلند په خوړو کالو ناسته ولاړه زده کړه او ډیری نورو برخو کې ورسره کیږي. دوی د دغه توپیری چلند لامل کمی علمي بې سوادي لوڼو اولادونو ته په سپکه کتل او ځینې نور بولي. مرتضی وردک په غزنی کې یو فعال ځوان دی.
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي. ان لاغه ورځې شروع کله په یو کور کې نارینه ماشوم وزیږي پهغو خیرات کوي خوشحالۍ پې کوي او دغو څنګ کله ښځینه ماشومان کور کې زیږیږي په دې خوشحالي نه کوي بلکې ډیری خلک په دې خفګان ښایي.
نقیب الله په غزنی کې یو بل ځوان دی. نوموړی وایي موږ ډیری وخت وینو چې دغه توپیری چلند کیږي. د ده په باور نه دا چې په نالوستو بلکې په لوستو کورنیو کې هم له لور او زوی سره بیل بیل چلندونه کیږي.
وسم د موږ په ټولنه کې دا هغه سته د لور او د زوی پارک کوي اته تعلیم یافته دی او هغه کورنۍ هم دغه پارکونه کوي.
ټولنیز ځوان او د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر او ټرینر نظر افغان ولی زاده بیا په دې باور دی چې د انجنو او هلکانو ترمنځ دغه توپیر د نورو ترڅنګ په روغتیا برخه کې هم کیږي. ښاغلی ولی زاده زیاتوي ډیری ځله مو لیدلی چې نارینه اولادونه په وخت خو ښځینه اولادونه پر وخت ډاکټرانو ته نه بیول کیږي چې دا زموږ د ټولنې یو بد رواج دی.
په دې ټریننګونو کې چې کله موږ د خلکو نه پوښتنه کوو چې په تداوی کې څه کوم موضوع ده دا یو خبره ډیره زیاته روښانه ده چې کګولاغا او شیراغا او قنداغا مریض سی ټول پر راټولیږي پریزانه مشخصه وي زه راجل ډاکټر ته رسول کیږي خو که جلکی مریض شي د سپاسانی ډاکټر ته نه بیایي پریزانه او دوای په نظر کې نه نیسي.
دا اولادونو ترمنځ توپیری چلند چې نه اسلام نه قانون او نه هم بشریت اجازه ورکوي خو بیا هم د نجونو اولادونو دغه قانوني مدني او بشري حق تر پښو لاندې کیږي چې ډیری دینی عالمان په ټولنه کې دغه توپیری چلند ناسم کار او د شرع خلاف عمل ګڼي. خو ځینې ټولنپوهان هم په دې باور دي چې دغه ډول توپیری چلند د نجونو پر روغتیا بد اغیزه کوي. دوی وایي چې په دغه توپیری چلند کې ډیری هغه ښځینه استعدادونه له منځه ځي چې په راتلونکي کې ورڅخه تمه کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د لوڼو او زامنو ترمنځ دغه توپیری چلند نه یوازې په غزنی یا څنګلورو ولایتونو کې کیږي بلکې دغه کار د هیواد په ډیری سیمو کې رواج لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو لرونکو وای ورستي اقتصادي بحران د دوی پر کاروبارم اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د کاروبار د کمزوري کېدو یو بل عمل له پاکستان د فارمي چرګانو واردول دي. د دوی په وینا په کونړ کې له 350 پوخانیو فارمونو څخه اوس 150 فعال دي او نوري د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي. له دې سره ګڼ هغه شمیر کسان چې په دې فارمونو کې په کار بوخت وو بیکاره شوي. د موضوع تفصیل په ریپورت کې.
څلور کلن محمد د وټپور ولسوالۍ اړوند پیرونی ډاک کې د چرګانو فارم لري او چرګوړو ته پردانی اچول بوختي وایي. په افغانستان کې له بدلون وړاندې درې فارمونه درلودل چې هر یو کې دریزر چورګوړي روزل او خکار روانو خوس اله یو فارم سنبالولې شي
ستاسو چې کوم پیسې هغه ته په ودانو باندې ولګولې باز باز او غوا بزه خر تکل چې یو دا دانه ته وټل هغه توانو نو وکړ مارکیټ نشتون دا د فارمر د فارغت دغه دی او درې نیم سو کې سل دانه یو نیم سل دانه به فعال لای زما خپل درې فارمونه دي په درېو کې مې یو په کرای باندې ورخلې دي او یو کې مې وس چرګانا چولې دي نو فارمران په دې سقوط کې ډېر زیات خراب شول
دا یوازې محمد نه دی چې د غوخینو چرګانو د روزنې فارم کې تاوان کړي بلکې د هغه په څیر په کونړ کې لسلو زیات کسان لمالی زیانونو سره مخ شوي او یو شمیر خوې دومره پوره وړي شوي چې د قرض خلاصول لپاره د پور ورکوونکو سره مزدوري کوي مختار هم یو له دغو کسانو دی وایي پوخای په کونړ کې د چورګړو د روزنې دوه فارمونه درلودل شپږو کسانو ته د کار زمينه هم برابره کړې و د هغه په خبره چې په فارمونو کې شاوخوا شپږ سوه زره افغانۍ تاوان وکړ چې اوس د پور خلاصولو او خپل کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره بل سره مزدوري کوي
چانه مونږ قرضداري شوي واغه خلک مونږ نه پیسې غواړي مونږ سره پیسې نشته د هغه پیسو په بدل کې اوس خپل دا هغه سره کاریګری ما دا هغه پیسو په بدل کې چې ما تاوانونه کړی و هغه د پاره زه اوس چرګان ساتم یو خوا ته هغه قرض مونږ نه خپل وصولی مونږ ته بل کور را په غاړه دی نور چرګان راله نه کوي نه شو کولی چې بېرته خپل کار وکړو
فارم لرونکي زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو سربېره یې په چورګوړو کې د بیلابیلو ناروغیو پیدا کېدل د ناروغیو نه تشخیص د درملو کمزورتیا او له پاکستان څخه په قاچاقي لارو د غوښینو چرګو او چرګانو راوړلو یې کاروبار نور هم کمزوری کړی دی دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې کړي او همداراز دی له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او د هواري ژمنې کوي د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزو د حل لپاره منګه د موساتو سره هم دغه شانه د دولتي ادارو سره دغه مشکل شریک کړي دي چې دغه فارمونو والا دغه مشکل غور وکړي او په هر لاره چې څومره ممکني د دې دغه مشکل ته د حل لار ولټي نو یو دغه نه خدا دا چې کوم د خارج نه چرګان راځي یا د مايان غوخه راځي چې په هغه باندې په ګمرکاتو کې ټیکس سی واشي نو دغه د عامل بدای چې دلته کم کونړ ولایت ته دغه غوخه یا مايان یا چرګوټي راځي بدل ته د دې خلکو پرېډ باندې کم اثر نه غورځيږي
د تیر حکومت مسولینو پروسه کال د نوې کال پیل او د دهقان د جشن پر ورځ ویلی و چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې به د هغوی ورکوونکو چرګانو شاوخوا شپږ زره فارمونه جوړ کړي هغوی تیر کال په هیواد کې د غوښینو چرګانو هغوی ورکوونکو او د چرګانو د تکثیر 9000 فارمونه حساب کړي وو چې په لسګونه زره کسانو ته په کې د نفقې ګټلو زمينه برابره شوې وو خو د بدلون د تک سره یوازې په کونړ کې ل 355 فارمونو څخه 155 بند شوي او په سلګونو کسان بیروزګار شوي دي
تاسو د پیغامونو نوبته ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته دغه د روژه په مناسبت باندې باید دا خلګم په دغه و پیژش دا ګرانی چې راغلی دا د کوم سره تخین د حیرتانه تخین وړه راهوړي په پارسل په 1400 روپی دلته خرڅې په 2500 3000 روپی نو دغه و تجاران وای چې دا زمر تخنی مالیه اخی دونه گرانه کری دا و امارت خلق وای چی مرد دوی سه مالیه نه دا اخیستیه نو باید دا خلق و دا مسئولین پا دی تجاران و افسر وگردی دا روژه که طول وجی دی یم شیم نرانی وکیزی کرانی وکی دلائی نو چه هویلم نه
بلی السلام علیکم زبری علی دا حلمند ولایت دم ساکلا دا ولسوالی دا لندری نوی دا سیم چه دا پیغان تاست پریشدمه زما دا غشتنه د مجاهدین د مشران څخه چې باید د زمور د لندین اوی د درایي پر علاقه باندې دلته یو د افغان بیسیم خدا و درې موږ ډیر سره په تکلیف وروره
السلام علیکم مزادې راتو کار کوون کو ته زمون پیغام د اسری مشت ټولنی او اسری سرسلیب نړیوالی کمیټې ته ورسوي، ځکه موږ په افغانستان کې سخت مشکلات سره مخامخ یو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي:
00420221234.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. همدارنګه زموږ ویب پاڼه azadiradio.com ته مرتل شي. زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې تاسو خبرونه، ریپورتونه او ویډیوګانې کتلی شئ چې د روانو حالاتو او روانو مسلو په اړه باندې زموږ همکاران چمتو کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دوستانو، د ونیزو خبرونو وخت را رسیدلی دی. راځئ چې د مخکښو ښځو پروګرام چې په مستقیمه توګه د دوشنبې په ورځ خپور شوی تکرار واورو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شید خبري ژه زملالي بشریم د دې خبرونی تخریکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو د سره خبري کې او چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. نن پر دې موضوع خبري کې او چې دوري یا حمل په دریم چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، ل شپږم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې سم د سټیټول انجونی پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویل دي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړه شوې. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن زموږ میلمنی قمر نیازی چې د په افغانستان کې د یو شونځي شوونکې ده، مریم علي خیل د یو بل شونځي شوونکې ده چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. مریم علي خیل صاحب لمر سره د ټلیفون لاري وصل شوی ده. علي خیل صاحب، ډیر مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
مننه خیروسه. سلامونه تاسو ته ګرانه، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته.
ډیر مننه علي خیل صاحب. په سر کې بستاست خو پښتنه وکم چې شونځي چې وټړل سول، تاسو ته څه ډول خبر درکړل؟ تاسو څنګه خبر سواس چې باید تر شپږم ټولګي پورته انجونی نور شونځي ته ولاړ نسی؟
کله چې مونږه پیسې به مخون زی تلاړو، مونږه تا منتظر ولو چې واسطه درسونه شروع شي. د کاونټ کینجونه ټول راغللې، لا لومړی صنف یعنی اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې سم په خوشاله په خندا په حسین خوندي تر راغلل. دوی ډیر خوشاله ول چې زمونږه درسونه پیل شول، یو نوې هیلو سره دوی خوندي تر راغلل. چې متاسفانه ډیر خوشنۍ سره درې غنټي ورسته مدرسې ته احوال راغی چې خونځي تړل کیږي. دا وم صنف نه تر دولسم پورې امر سانی ته دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالي سره زده کوونکي خونځي ته راغلي، خو ډېر په ژړا ډېر خفګان سره دوی بیرته خپل کورو ته ستانه شول.
علی خیل صاحب، تاسو که خپل احساسات له موږ سره شریک کړئ، موږ د اوریدونکو سره، چې تاسو څه احساس کوه هغه مهال؟
ولا احساس هم داسې کوه لکه خدای مکړه چې چانه د مور پلار واخیستل سي یا خوږ دوست واخیستل سي. دغسې یو احساس زموږ په زړه کې و، بس د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو یا خپلو زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لار شي خپلو کورو ته. موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو، ولې چې موږ ته دا امر وشو. موږ اوس د سیاسو لکه تابع د امر، یعنی هغه پخوا به چې ویلی وی چې القه به ګوشي که نه یو غلام په شکل، اوس دغسې دا موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوی کولی چې خپل ښوونځي خپل زده کوونکو ته وایو چې تاسو پر مخ ښوونځي وتړسه تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او تاسو دوباره دلته خپل ښوونځي ته راسئ.
علی خیل صاحب، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. اغلی قمر نیازی صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده. نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو څخه هم نړۍ مننه او د رادیو ټول مینوالو ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسئ نیازی صاحب. کله چې تاسو خبر سواست چې باید د شپږم ټولګي لوړ نجونو ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړې سي بیرته کورو ته، ځکه چې ښوونځی به نه پیلېږي، او نجونې ډېرې په خوشحالۍ باندې ښوونځي ته راغلې وي خو وګرځول سوې بیرته، تاسو هغه مهال څه احساس کوه؟
باور وکړئ چې ډېر دردونکي لحظات وو. همدا اوس هم ماته جړه راځي، بیخي هیڅ الفاظ فعلا یاري راسره نه کوي. ډېر نا امیده سوه، ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوې او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوئ؟ ولې نه راته راکوئ دا حق؟ په څه دلیل یې نه راکوئ؟ آیا تاسې دونه ستئ چې تاسې زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نسوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ یې ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کیږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تاسو اوس راغلاست، موږ مو مسلمانان کړل اوس، نو تاسو موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ څه رقم ایجاب واغوندو؟ یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هیڅ حتی خبرې نسوای کولی. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت وو چې بیانول به ډېر سخت وي ماته. زموږ خودس دی چې ګرمسیل ولایت دی. زموږ نوی تعلیمي کال پر سنبله شروع کیږي، خو موږ فقط د مرکزي دفتر سره او د وزارت معارف څخه